د طالبانو د مالیه وزارت له څلور کلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون یک شنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شوو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي. دغه نه تثبیت شوې ادارې د ستاندارد ملي اداره، له پیښو سره د مبارزه اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلولانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي دي. دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د وګي یا اسمبلې په 15مه اعلان شي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې حقونه ورکړي. اروپای ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپای ټولنې دا مرسته به دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کېږي. اروپای ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لږ تر لږه 240 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د السبرا په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګو چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40مه کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې د اور مړ کېدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفرمر د اور لګېدو راپور ترلاسه کړی. دغه ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ 14 ورځنۍ څپه د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمې څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګېدنه رامنځته شوه او د کارلس په نوم یو روغتیايي بنسټ ویلي څه باندې 1100 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو. له 1950 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 10 څپې ثبت شوي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې د 2019 کال وروسته ثبت شوي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښیي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زکوونکو، ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات، چې د دې شمې صفحې څخه پایلېږي تر څلور دې شمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغي د راځو د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو. او د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه، کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګیلاس اوبو کې، البته یا هم فرض کې چې په یو ګیلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلې حده پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشوقې یا هم درې قاشوقې او داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بورې زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو، دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره یې چې شکېږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده، د لوښي په تل کې چې شکېږي رسوب کوي. دغه حالات ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کښې ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کښې مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي، د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شي وایو؟ انحلالیت وایو. یعنی انحلالیت خپله دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه مواد کښې یا هم په یو مایع کښې چې شي سي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټره اوبو کښې چې شي سي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړې محلول کښې، البته په نوموړې درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلېږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، همهغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کښې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چاته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شیشي ده کم ده. نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیات یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو د کېدای سي د انحلالیات توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیات یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې ګچ ده، ګچ نوه ماده چې تاسو وګوري په 0.2 البته 0.25 ګرامه حلیجی هاک چې 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه ده چې موږ تاسو یې په دومره مقدار سره چې شکیږي کېدای سي چې په 100 ملی لیټر اوبو کښې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یوه حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایو اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولی سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه او ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې شي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي، نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو، داسې چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري، هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو، کېدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسي زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي، هغه ټول د اوبو په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دوی چې شي کېږي د ټول میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دي، نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوو برخو باندې ویشو، چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه، چې په دوو برخو ویشل کېدله، چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي او داسې چې دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو. لکه څنګه چې تاسو ځیر سئ ورته وګورئ، البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده، د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فورمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، چې موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ال کلورین، دوه نوع مواد سره یوځای شوي دي د خوړو مالګه ورڅخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریف که چیرې وګورو، لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د هغه لومړني توکي دي چې موږ او ستاسو د ژوند، چاپېریال، شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو، یعنې البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چش سوی دی جوړ شوی دی. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل، لکه اوسپنه، اوسپنه خپله یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن، اکسیجن هم خپله یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی. د پروتونونو شمیر یې یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده، نیون ده چې سمبول په این ای سره ښودل کیږي. دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دی، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوي دي. عنصرونه د ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، البته یو فلزات او یو غیر فلزات. فلزي عنصرونه چې د ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي، یا هم فلزات چې دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي. او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي، د دې اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي ډول سره مینځته راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کیدای شي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري، یا هم مینځته راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو، په طبیعت کې کیدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیر چې یو هم هغه چې شته مرکبات دي، چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي، خو دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. چې موږ او تاسو ولوستله، عنصرونه چې خپله په طبیعت کې یو سل اتلس دانی عنصرونه دي، چې په هغوی کې یو نوی طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ او تاسو وایو مرکبات چې دي خپله خالص مواد دي، خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي، جوړونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چش کوي، د لاسه ورکوي، یعنی تغیر به کوي. د بیلګې په توګه ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دی، چې د دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو، دواړه غازات یې هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شراغلاست وایم. او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي اړیکې، چې د دو دیشمې صفحې څخه به پیل، بشپړ دیشمې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونو اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دوار اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکم کړي چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکې وي عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته، چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید 10 کالوري پر مول وي، چې 10 کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب کښې هغه جوړشکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده، یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي آنیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم په وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی آنیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي، یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي. چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولی شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په وروستي مدار کښې به یې اته الکترونونه رامنځته شي. او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولی شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل وروستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ویلانسي الکترونونه لري، خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل وروستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د وروستي قشر په ډکولو او مستحکمه شي او بریالی شي. چې د دوی د اټومونو ترمنز همدا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم ورسته قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ. د دوی ترمنز دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنز دا اړیکه یوه آیونی اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کښې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ ته راځي. او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کښې خپله جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په واسطه سره نښلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې وینئ چې موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په طبیعت کښې په ازاده بڼه، یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپلو منځونو کښې یو هایدروجن اټوم و بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول ایږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغو عنصرونو جملې څخه شمېرل کیږي چې په طبیعت کښې په ازاده بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول ایږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونو ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوي دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په درویو برخو ویشل شوې ده چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو تر منځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بېلګې په توګه د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې یو ګونې اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي. او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کښې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري. او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. که بیا موږ او تاسو د درېو کرښو په واسطه سره کولای سو چې وښیو چې دا اړیکه هم کیدلی سي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ، او هم کیدلی سي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونې او دوه ګونې درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په ازاده بڼه نه، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول ایږدي چې په دې ځای کې تاسو وینئ. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې دا هم یو نوع اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره یوځي چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن، اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه سره ډول ده. موږ تاسو وینو چې اکسیجن د خپل دوه نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. یو ګونې اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو النوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې برخه کښې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو درېیم ډول ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې به موږ او تاسو فلزي اړیکې وپېژنو، چې فلزي اړیکې یا هم میتلیک بوند چې شته ویل کېږي. فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم آیوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري، ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تېرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کېدلی سي. یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس له پوهېږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کېدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تېرونې قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ولانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه، دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی په اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب وایو. لومړۍ پوښتنه، آیوني اړیکه تعریف کړي. دوهمه پوښتنه، د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. درېیمه اړیکه، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانا صلحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه. دریم څپرکی د یو دېرشمې صفې څخه پیل تر پنځه دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدروکاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیک هایدروکاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لانتنۍ کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې شوی یا هم پاغه مانا سره ده. دا مرکبات چې دي د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده چې خپله د بنزین براسونه چې دي هغوی ظاهري دي د ځیګر پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدروکاربونونه اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي هغوی ډېر د اهمیت وړ دي یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویله چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کیږي. یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین، اسپرین چې د خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې د هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې د هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی د موادو څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقطیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې د هغه خپله تور رنګه مایع ده چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقطیر څخه یا هم د تجریدي تقطیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، انتراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یو بیرنګه زهري مایع ده چې خپله مخصوص بوی لري چې 80 درجې سانتیګرید کښې دی په ایشیدو راځي او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربړ، آیودین او سلفرو د حلل وهلو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده. بنزین چې د کاربونونو شمیر شپږ، د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ یې دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده. او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدروکاربونونه دي. نو په همدې اساس کوی که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو، دوی چې دي په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي. کله چې وسوځي ده، موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب، اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فورمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فورمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمېرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمېر هم شپږ ده، او دې مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بینز الدهاید ده، بینزویک اسید ده، چې مالیکولي فورمولونه، ساختماني فورمولونه او موډلونه موږ او تاسو په دې ترتیب سره وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب، یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فرمولې د بنزین د دوو کړیو له یو ځای کېدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي، چې مالیکولي او ساختماني فرمولې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوی کړیو د یو ځای والي څخه چې سوی د ماینس ته راغلی ده. په همدې ترتیب د دې ترمین د کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمین مشترک ښودل سوي دي. او عمومي فرمولې ده یا مالیکولي فرمولې ده سی ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګران زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقدیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولای سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګرید، یعنی دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګرید کې په ډېر اسانۍ سره کولای سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتی ګریډ کې دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي، یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د کوي د لارو له منځه چې شکوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لیرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي، یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل، یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو، چې خپل انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کېږي، یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و. چې موږ او تاسو وایي نفتالین انتراسین چې د عمومي فرمولې سي څلور، یعنی د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده، چې د عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده، چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځای والي څخه منځته راغلي او درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، د بنزین د دریو کړیو څخه، یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقوي جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده، یا هایدروکاربون چې ده، هغه د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کېږي. او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کېږي او کارول کېږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ رنګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي، چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولای سي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فرمول سو، او په همدې اساس د دوی هغه حلقوي جوړښت او ساختماني فرمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېږي، چې دوی خپله عمومي فرمول یې سی شپږ، د هایدروجنو شمیره پنځه، او په همدې ترتیب سی ایچ درې یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکربونونه دي چې خپل رنگ نه لري او په همدې ترتیب دي په اوبو کښې منحل کیدونکي مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فورمول وینو او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقي جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون تر منځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړې پر اساس منځته راغلي دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویله، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. که څه هم موږ او تاسو وویله اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو. یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویله خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو لسکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه. په دوی کښې یې بنزین په ژړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل او بیا به موږ او تاسو وویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو یا هم په مختلفو صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلې لکه اسپرین وو، تیتراسیکلین او داسې نور درمل په جوړولو کښې موږ او تاسو استفاده ورڅخه کوله. او په همدې ترتیب د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا اروماتیکو مرکباتو څخه د رنګ په جوړولو کښې چې مختلف رنګونه رامنځته کېدل په مصنوعي ډول سره موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو څخه دا چې مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکتروني جوړښت چې د څلورویشتمې صفې څخه پیل تر اتهویشتمې صفې پورې به دوام ولري. مخکې له دې چې موږ او تاسو د الکترونونو ویش او د هغوی الکتروني جوړښت ته راشو، لومړی باید موږ او تاسو اوربیټال وپېژنو چې په تېر لوست کښې موږ او تاسو کوانتمي نمبرونه وپېژندل. د کوانتمي نمبرونو ډولونه وه او په همدې ترتیب اوس راځو اوربیټال پېژنو چې اوربیټال څه ته ویل کېږي. اوربیټال ګرانو زده کوونکو خپله یوه لانتنۍ کلمه ده چې په لغت کښې یعنی بکس یا هم هغه بند فضا ته ویل کېږي کوم چې په هغه کې الکترون د لیدلو وړ وي. او بېرته خپله اوربیټال ته موږ او تاسو کولی شو چې یو الکتروني وریاض هم ووایو. او ګرانو زده کوونکو اوربیټال خپله د ځینو ځانګړتیاو پر اساس داسې الکترونونه اخیستلی سي لکه الکترون هغه وخت په اوربیټال کې داخلیږي کوم وخت چې د انرژي هغه کمه انرژي سره کېدای شي چې دوی څه کړي اشغال کړل سي، یعنی هغه وخت چې دلته د انرژي احساس کم پیدا شي. دوام هر وخت چې موږ او تاسو د SPDF فرعي سویې په نظر کې ونیسو د هغوی فرعي سویې چې دي په اوربیټالونو کې الکترونونه هغه وخت جوړولی شي یا هم کېدای شي چې پکښې الکترونونه داخل سي او کوم وخت کې چې لومړی اوربیټالونه په تاک ډول ډک شي یعنی SPDF فرعي سویه کښې به لومړی الکترونونه په تاک ډول ایښودل کېږي. کله چې لومړی په تاک ډول کښېښودل سو بیا کولی شي چې دغه اوربیټالونه کچیری ارتیا پیدا سو بیت په جوړی شکل سره خو یو دبل خلاف پېښول کیږي، یعنی هیڅ یو اوربیټال د دوو څخه زیات الکترونونه نسی ځای والی، او کله چې دا الکترونونه هم په اوربیټال کې ځای پر ځای کیږي هغوی به د وضعي حرکت له مخې مختلف الجهات وي، یعنی مختلف جهاتونه به مختلف وي، په مختلف ډول سره به ایښودل کیږي. او په همدې اساس اوربیټالونو شمیر چې د خپله د دوه ال جمع یو فرمول پر اساس باندې کولای سو چې وټاکو، او خپله په اوربیټالونو کښې بیا د الکترونونو شمیر د الکترونونو تعداد بیا د دوه ان منفی دوه فرمول په اساس باندې کولای سو چې لاسته راوړو. لازم ګرانو زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د اوربیټالونو شمیر د همدې فرمول پر اساس باندې پیدا کوو، یعنی که چیرې د ال قیمت موږ او تاسو مساوي کړو په ان منفی یو سره، نو که چیرې د ال قیمت مساوي ان منفی یو سره سي، نو موږ او تاسو کولای سو چې داسې یو فرمول پر اساس باندې اوربیټالونو شمیر پیدا کړو. یعنی لومړی راځو د اس په فرعي سویه کښې موږ او تاسو غواړو چې د اوربیټالونو تعداد معلوم کړو چې ان مساوي ده په یو سره، یعنی ان ته موږ او تاسو قیمت ورکړو ان یو. راځو په ال مساوي ان منفي یو فرمول کښې مازي د ان پر ځای باندې قیمت واضح کوو چې ان منفي یو مساوي کېږي د ان پر ځای به یو واضح کړو، یو منفي یو مساوي په صفر سره کېږي. اوس چې صفر سو، نو موږ او تاسو وایو چې دوه ال جمع یو مساوي کېږي په دوه ضرب صفر سره. دوه ضرب صفر جمع یو، هر څومره چې عدد په صفر کې ضربیږي مساوي په صفر سره کېږي. پاته سو چې هغه صفر سو جمع یو مساوي کېږي په یو سره. نو موږ او تاسو وایو چې د اس په فرعي سویه کښې یو اوربیټال وجود لري. په همدې اساس د پی په اوربیټال کښې راځو چې ان ته قیمت دوه ورکړو، که چېرې ان ته قیمت دوه ورکړو راځو ان منفي یو په دې ځای کې د ان ته قیمت دوه مو وضع کړل، د دوه څخه یو تفریق کوو. کله چې د دوه څخه یو تفریق کړو نو ال مساوي په یو سره کېږي. کله چې مساوي په یو سره سو، اوس کولای سو چې دغه یو اخلو په هغه فرمول کښې چې دوه ال جمع ان وو هلته واضح کړو، یعنې دا موږ او تاسو د ان قیمت لاسته راوړو، نو مساوي کېږي د ال قیمت دوه ال جمع یو سره، جمع یو مساوي کېږي دوه، د ال پر ځای باندې دوه واضح کوو، یو واضح کوو چې هغه یو په دوه کښې ضربوو، یو ضرب دوه مساوي په هغه دوه سره کېږي، جمع یو مساوي هغه مو په فرمول کښې درلودې مساوي کېږي په یو سره. نو دوه په یو کښې مساوي په دوه سره، جمع یو مساوي په درې سره. نو موږ وایو چې د پی په اوربیټال کښې درې اوربیټاله وجود لري. په همدې ترتیب د ډي په اوربیټال کښې، د ډي په فرعي سویه کښې موږ په همدې اساس کولای سو چې ووایو که چېرې ان ته قیمت ورکړو، بالاخره موږ او تاسو وینو چې دلته پنځه اوربیټاله په لاس راکړي. او پاتې سو په همدې ترتیب تاسو کولای سئ ګرانو زده کوونکو چې د اف په فرعي سویه کښې تاسو که چېرې د ان قیمت مساوي په څلور سره سي، په دې فرمول یا په همدغه طریقې مطابق تاسو کولای سئ چې د اف فرعي سویه کښې د اوربیټالونو شمیر پیدا کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د اوربیټالونو شمیر او تعداد مو پیدا کړ چې د اس په فرعي سویه کښې یو اوربیټال و، د پی په فرعي سویه کښې درې اوربیټاله، او د ډي په فرعي سویه کښې پنځه اوربیټاله، او د اف ده چې تاسو لپاره یو کورنۍ دنده پاتې شوله تاسو به یې پیدا کړي چې څو به یې. اوس راځو د هغوی الکترونونو تعداد په اوربیټالونو کښې معلوموو چې عمومي فرمول موږ او تاسو درلوده چې څلور ان منفي دوه، داسې عمومي فرمول موږ او تاسو درلودې. د دغه فرمول پر اساس باندې کولای سو چې په هر اوربیټال کښې د الکترونونو شمیر وټاکو، یعنی که چېرې ان ته قیمت یو ورکړو، په دې فرمول کښې څلور ان منفي دوه مساوي کېږي، څلور خپله لیکو، د ان پر ځای باندې د ان قیمت واضح کوو چې یو ده، منفي په فرمول کښې خپله لرو دوه، ثابت عدد مساوي کېږي په څلور په یو کښې مساوي په څلور سره، څلور څخه چې دوه تفریق کړو بېرته دوه پاتېږي. یعنې موږ او تاسو وایو چې د اس په فرعي سویه کښې په یو اوربیټال کښې څو دانې الکترونونه وجود لري، یا څو الکترونونه ځایوالی سي، دوه الکترونونه ځایوالی سي. په همدې ترتیب که چېرې د پی په فرعي سویه کښې یا هم په اوربیټال کښې چې درې اوربیټاله یې درلوده، معلوم کړو چې څو الکترونونه ځاییږي. نو په همدې اساس راځو په فرمول کښې څلور ان منفي دوه د ان پر ځای باندې د دوه قیمت واضح کوو چې څلور ضربې دوه منفي دوه، څلور ضربې دوه مساوي پاته کېږي، د دوه څخه یعنی دوه ورڅخه تفریق کوو بېرته، مساوي په شپږ سره کېږي. وایو چې په د پی په اوربیټال کښې چې درې اوربیټالونه وجود لري، نو شپږ الکترونونه ځای ولې سی، یعنی په هر اوربیټال کې به درې او دوه دوه الکترونونه ځایېږي چې درې اوربیټال دي. په همدې ترتیب د ډی په فرعي سویه کښې چې اوربیټالونه یې پنځه وه، په هر اوربیټال کې تقریبا لس الکترونونه ځایېږي. او د اف فرعي سویه چې وه، د اف فرعي سویه کښې که چېرې ان ته څلور قیمت ورکول سي، هغه به مساوي سي په شپاړس. د شپاړس څخه چې دوه بېرته کم سي، مساوي کېږي په څوارلس سره. یعنی څوارلس الکترونونه به په د اف اوربیټالونو کښې ځایېږي. نو که چېرې موږ او تاسو ځیر سو چې د الکترونونو شمېر یې څوارلس دی، نو د اوربیټالونو شمېر به یې هم مساوي په اووه سره سي. چې دا چې څنګه اووه لاسته را کړي اووه اوربیټاله، تاسو کولای سئ چې د هغه فورمول پر اساس د اوربیټالونو شمېر پیدا کړي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو اصلي او فرعي قشرونه لرو، یا هم اصلي او فرعي سویې لرو. چې موږ او تاسو ویله د اصلي او فرعي سویې په دوه برخو، یو مثال اصلي وه، بل فرعي وه. اصلي قشر چې د خپله وایي د خپل هر اصلي کوانتم نمبر سره خپله یو اصلي انرژیکي سویه وجود لري. چې دغه انرژي کی سویه موږ او تاسو کولای سو چې د انګلیسي الفبا د حروفو یا هم د تورو په واسطه سره وښیو. چې عبارت دی له ا ل م ن او پ ق سره، او په همدې اساس ان چې ده خپله د یو څخه قیمت اخیستلی سي تر اوو پورې. په همدې ترتیب سره دغه ان مساوي کېږي په یو سره، ان مساوي په دوه سره، ان مساوي په درې سره. موږ او تاسو ته کولای سي چې د اصلي قشرونو تعداد راوشي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو فرعي قشرونه یا فرعي سویې لرو، لکه څنګه چې د هر اصلي کوانتم نمبر سره خپل اصلي انرژیکي سویه وجود درلوده. په همدې ترتیب د هر فرعي کوانتم نمبر سره خپل دغسې یو ټاکلې فرعي انرژیکي سویه وجود لري. چې هر فرعي انرژیکي سویه موږ او تاسو د انګلیسي حروفو او الفبا د الفبا په حروفو پر اساس باندې کولای سو چې وښیو چې هغه فرعي سویه یا فرعي انرژیکي سویه بیا څلور دي. چې هغه عبارت د اس پی ډي اف څخه همدې ترتیب کېدای سي چې جي هم وجود ولري. دا فرعي سویه دي چې هر فرعي سویه موږ او تاسو ویله چې د اس فرعي سویه یو اوربیټال درلودي. په یو اوربیټال کښې یوازې او یوازې څو الکترونونه ځایېدلی سي؟ دوه الکترونونه ځایېدلی سي. او د پی فرعي سویه کښې بیا درې اوربیټاله وه، چې په هر اوربیټال کښې دوه دوه الکترون مساوي په شپږ الکترونونه سره کېدل. د دې په فرعي سویه کښې پنځه اوربیټاله وجود لرل، په همدې اساس لس الکترونونه ځایېولی سي. او د اف په اوربیټال فرعي اوربیټال کښې یا فرعي سویه کښې اووه اوربیټاله وجود لرل، او په هر اوربیټال کښې دوه الکترونونه مساوي په څوارلس الکترونونه سره کېدل. راځو اوس ګرانو زده کوونکو چې اوربیټال مو وپېژن، همدې ترتیب سره اصلي او فرعي قشرونه مو وپېژندل. اوس کولای سو چې موږ او تاسو الکتروني د څو الکتروني اټومونو الکتروني جوړښت موږ او تاسو وپېژنو. چې موږ او تاسو وویله الکترونونه چې دي په لومړي پړاو کښې لومړی په انرژیکي سویو باندې، او بیا هغه اوربیټالونه په هغه اوربیټالونو کښې ځای نیسي کوم چې په هغوی کښې انرژیکي سطحه یې ټیټه وي، یا هم انرژي په کښې کمه ولیدل شي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی لپاره چې الکتروني جوړښت کې یا الکترونونو څه ډول جوړښت غوره کولای سي، یو څو قاعدې لرو. چې د هغه قاعدې په اساس باندې موږ او تاسو کولای سو لومړی خپله یو دغه ګراف ده. په دې ګراف کښې تاسو وینئ چې لومړی الکترون د کومې انرژیکي سویې څخه یا څخه اخیستل کېږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو ویله، هر په لومړي پړاو کښې انرژیکي سویه هغه اوربیټالونه په هغه اوربیټالونو کښې ځای نیسي کوم چې هلته د انرژیکي سطحه ټیټه وي. نو په همدې اساس تاسو وګورئ، لومړی د اس یو اس څخه الکترون اخیستل کېږي و دوه اس ته ورکول کېږي، او د دوه اس څخه دغسې په ترتیب سره بیا راځي دوه پی ته الکترون ورکول کېږي، دوه پی څخه بیا راځي د درې اس انرژیکي سویې ته الکترون ورکول کېږي، او په همدې اساس دغسې په ترتیب سره درې پی ته، د درې پی څخه څلور اس ته، د څلور اس څخه بېرته دوی نسي کولی چې پنځه اس ته الکترون ورکړي. لومړی به درې ډي ته، درې ډي شروع کېږي، د ډي فرعي سویه شروع کېږي، نو انرژیکي سویه شروع کېږي. نو د څلور اس څخه به درې ډي ته انرژي الکترون ورکول کېږي، د درې ډي څخه په همدې ترتیب څلور پي ته، د څلور پي څخه بیا پنځه اس ته ورکول کېږي. کله چې پنځه اس ته ورکول سو، بیا پنځه اس څخه الکترون شپږ اس ته نسي ورکولی. بلته په پامدې ترتیب سره راځي څلور دي ته د څلور دي سه پنځه پي د پنځه پي سه شپږ اس ته. اوس شپږ اس ته انتقال سو کې د اف فرعي سویه د اف انرژیکي سویه شروع کیږي چې د اف انرژیکي سویه بیا د څلور اف څخه پیلیږي. د څلور اف څخه بیا دوی کولی سي چې الکترونونه په همدې ترتیب سره وویشي اته تر اته اس پورې او بالاخره اخري مزل چې الکترون کیږي تر اته اس پورې دوام لري چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو کولی سو چې د الکتروني جوړښت په همدې قاعدې پر اساس باندې مخته ولاړ سو. راځو ګرانو زده کوونکو، لږ څنګه چې تاسو اوربیټال زده کړ، د اوربیټالونو تعداد او شمیر پیدا کول، په هر اوربیټال کې د الکترونونو تعداد ټاکل، په همدې اساس اصلي و فرعي انرژیکي سویې او د هغوی نومونه مو زده کړل، د الکتروني جوړښت هغه قاعده او هغه ګراف مو ولید. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال مطرح شوي دي، دا به تاسو د ځان سره یاداشت او ځواب کړئ. لومړی سوال اوربیټال تعریف کړي، دوهم سوال فرعي انرژیکي سویې کومې دي نومونه یې واخلي، دریم سوال د ډیپ اوربیټال کښې څو الکترونونه وجود لري، څلورم سوال چې وروستی سوال ده د اف فرعي سویې د څو اوربیټالونو درلودونکې ده. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.